سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې تاسو زموږه کلازادي رادیو نه اوري. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په خوست کې یو ځل بیا د ډیوران پر کرخه جګړه شوې ده. په خوست کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز ازادي رادیو ته وویل چې لومړی پاکستانی لوري ډزې وکړي او دوی په ځواب کې هم دفاعي کلک ځواب ویلی دی. دا جګړه د سهار تر شپږو بجو روانه وه. تر اوسه د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. پاکستان جنگی الوتکو تیره اونۍ د دسمبر په 23مه د پکتیکا په برمال ولسوالۍ کې برید وکړ چې لامل یې تر 500 ډیر کسانو ته مرګ ژوبله وخت واده دی. په ځواب کې د دسمبر په 23مه طالبانو د تریزیو او علیشیر ولسوالۍ همداراز د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو ځوابي حمله هم وکړې. د سالنګ لوی لارنن سهار د درنې واوري او توپان لامل د موټرو پر مخ بند شوې ده. د طالبانو د ټولګټو وزارت ویان اشرف حق شناس وی چې په شمالي سالنګ کې ل 15 تر 90 سانتي متر پورې واوري ورېدلې او په جنوبي سالنګ کې ل 30 تر 16 سانتي متر پورې واوري ورېدلې ده. د سالنګ لوی لار چې د افغانستان د شمال دیالس ولایتونو سره کابل سره نښلوي د افغانستان د مزدهمو لوی لارو څخه ګڼل کیږي. د پاکستان په پلازمینه کې د افغان کډوالو په وینا نن سهار پولیسو د دغه ښار په ځینو برخو کې کور په کور تلاشي پیل کړې ده او په لسکونو افغانان یې د ښځو او ماشومانو په ګډون نیولې دي. پاکستانی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر محسن نقوي د نومبر په وروستیو کې ویلي وو چې سره له 2015 کال څخه به هیڅ افغان له اجازه لیک یا ان او سی پرته په اسلام آباد کې پرېنږدي. په اسلام آباد کې یو شمیر افغان کډوالو نن ادا کړې ده چې پولیسو داسې کسان هم ورسره بیولې دي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لرل. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ ویل چې د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک د اروپایي اتحادیې په استازیتوب نن له خپل فرانسوي سیال سره په یو ورځني سفر سوریې ته ورغله او هلته یې د سوریې له نوي مشر احمد الشر سره وکتل. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د اغلی بیربوک په وینا راغلی دي چې دا سفر د اروپایي ټولنې او سوریې ترمنځ د نوي سیاسي پیلامې پیغام دی. بیربوک او د فرانس سی د بهرنیو چارو وزیر جین نویل بارو ته د اروپای ټولنې لمړنۍ جګپوړی ډیپلوماټان دي چې د دسمبر لاته می وروسته چې د مشق د هیئت التحرير الشام د لیونی و او بشار الاسد له 14 کلنې کورنۍ جګړې وروسته روسیه ته وتښتید سفر کوي. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن خبر ورکړ چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر راتلونکو اونۍ سیول ته ورزي. جنوبی کوریا د واشنگتن یو مهم امنیتي متحد دی. خود دغه هیواد د دسمبر له 3مې را په دیخوا چې ولسمشر یون سوک یول مارشال اعلان کړل کرکټ سره مخامخ شوی دی. واشنگتن تر دې اعلان وروسته ویلي وو چې له جنوبی کوریا سره به د دیموکراسۍ د حفاظت په تړاو خبرې وکړي. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا انټونی بلینک بعد دوشنبه په ورځ ل خپل کوریایي سیال چوتای یول سره وګوري. په بیان کې وړاندې راغلی دی چې د دې لیدنې کتنې پر مهال به د جنوبی کوریا او متحده ایالاتونو پر اړیکو، د جنوبی کوریا متحده ایالاتونو او جاپان پر همکاریو، د شمالي کوریا پر مسلې او پر یو شمیر نورو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو خبرې وشي. د اوکراین ولسمشر وای په هیواد کې سکل دا ممکنه ده چې د ولسمشری او پارلمان انتخابات تر سره شي. خوشحال دا دی چې د روسیې سره د خبرو لارې د جګړې هغه سخت مرحله تیر شي. ولادیمیر زیلنسکی او د اوکراین له تلویزیون سره په یو مرکه کې چې تیر شپه خبره شوه زیاته کړه چې کله مونږ امنیتي تضمینونه ترلاسه کړل او اوکراین کې مو د مارشالا د لری کېدو فکر وکړ بیا پارلمان د انتخاباتو نیټه ټاکلی شي. د زیلنسکی د ولسمشری 15 کلنه دوره د 2024 کال د می په میاشت کې پای ته رسیدلې، خو پر اوکراین د روسیې د تیری لامل د دغه هیواد انتخابات لا هم ځنډیدلې دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د زیمبابوې په بلاویا ښار کې نن ټیسټ لوبې دوهمه ورځ وه، خو د اورښت لامل دغه لوبه وځنډېده. اولمپیک تر ټولو زړه اتل اگنیس گیلیتی د جنوري په 2مه په بوداپست کې د 103 کلونو په عمر ساور کړه. فرانس پریس خبري اژانس څرګندوي چې گیلیتی ته 13 ونی د سګو تکلیف پیدا شو او روغتون ته انتقال شو. دا د جنوري په 10مه 104 دیش کلنه کېده. تاسو ته خراغلاس وایم. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو ادبي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو د دې نمخ کې چې ادبي مجله تاسو ته وړاندې شي، د افغانستان اړوند یو راپور به درته وړاندې کو. د ډیورنډ کرښې پر اوږدو د طالبانو او پاکستانی پوله ساتو ترمنځ بیا جګړه شوې ده. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز ازادي رادیو ته وویل چې تیره شپه پاکستانی ځواکونو د ډیورنډ کرښې افغان لور ایرګام کاګه او ګوراب سیمو کې هاون مرمۍ وشتي او د دوی دفاعي ځواکونه یې بیرته کلک ځواب ورکړی دی. د خوست ولایت د علیشیرو د سرحدي ولسوالۍ زینو اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې لا هم خلک په خپلو کورونو کې دی او چاته تلفات نه دی وختي. فیروزی عزیزی پر راپور چمتو کړی، تاسو یې واوري.
د خوست ولایت علیشیر ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه سیمو اوسیدونکو تیره شپه بیا په جګړه کې تیره کړه. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز د دغه نښتو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
بیګا شپه نوخته شاوخوا یوه نیمه بجه د پاکستان پوځ له لوري د علیشیر ولسوالۍ اړوند د پرزي کرښې د غاړې دریو کلیو ته بیروکام کاګه او ګلاب ته د هوانونو مرمۍ وشتري دي چې افغان لوري جواب یې لیدي.
په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت ځینو امنیتي سرچینو بیا ازادي رادیو ته وویل چې دا جګړه تیر شپه هغه مهال پیل شوه چې د ډیورنډ کرښې هغه غاړې د دوی په خبره د شریرو عناصرو یعنی پاکستانی پولیساتو ځواکونو لخوا افغان خاورې ته د ننوتلو هڅه کیدله او هوان مرمۍ د دغه ولسوالۍ د څو کلیو په لور وتوغولې. سرچینه زیاتوي که څه هم د مرمۍ د علیشیر ولسوالۍ په څو کلیو کې لګیدلې، خو په خبره خلکو ته مالی او ځانی تلفات نه دی اړولي. هغه څه چې د دې ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي یې هم تاییدوي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي بیا وایي تیر شپه یعنی پنجشنبه ناوخته په یوه نیمه بجه د دغه ولسوالۍ په صادقو تیرسر بټۍ او ډبګي سیمو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ جګړه وسوه او د دوی په خبره د سهار تر پنځه نیمو بجو یې دوام وکړ. د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکي ظفر خان ازادي راډیو ته وویل:
نو شپه تقریبا یوه بجه دواړو طرفونو د لوی او کوچنیو وسلو ډزونه پیل شول. جګړه ونښته چې بالاخره تر سهار پورې دوام وکړ. سهار کې بیا جګړه ودرېده او غوږونه موږ نه اورېدل، خو وروسته چې کله سهار شو د خپلو ملګرو نه موږ خپله معلومات ترلاسه کړل چې کوم ځاني او مالي تلفات نه لري. خوشبختانه چې کومې مرمۍ د چا په کورو باندې ستا چا په استوګنځیو باندې نه دی لګېدلې، به ګورو چې جګړه کوم طرف ته درېږي او که نور هم دوام پیدا کوي.
د دغه ولایت د علیشیر ولسوالۍ او د ډبګي سیمې یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
بیګا شپه شاوخوا یوه بجه د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ اړوند ډبګي په سیمه کې نښته ترسره شوه. د جګړې په جریان کې د ډیرو زورورو وسلو غږونه اورېدل کېدل. جګړې د سهار تر شپږو پورې دوام وکړو. تر اوسه پورې ځایي خلک خپل ځای دي، هغوی ته کوم زیان نه دی رسېدلی. دا د خوست ولایت یوه اطرافي او غرنۍ سیمه ده. په غرنیزو سیمو کې هوا هم یخوي. عوام وګړي ویره لري چې خدای مکړه د جګړې له امله خپلو کورونو څخه وتلو ته اړ نشي.
د پاکستان حکومت تر اوسه د دغه نښتو په اړه رسمن څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د پکتیکا پر برمل ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو تر هوایي برید وروسته لږ تر لږه دا دوهم ځل دی چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغانستان خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې په سرحدي سیمو کې د پاکستاني پولیساتو او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ نښتې رامنځته کیږي. تیره اونۍ پاکستاني پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په برمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووزل او شپږ نورې ټپیان کړل. پاکستان ځکه اکثرا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په دغو سیمو وخت نا وخت بریدونه کوي چې په خبره یې هلته د دوی د حکومت مخالفه وسله واله ډله تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی پټنځایونه لري. خو د طالبانو حکومت او د ټي ټي پی ویان تل دا ادعا رد کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په ځلونو د پاکستان د دې ادعا په اړه ویلي چې په پاکستان کې ناامنۍ د هغه هیواد کورنۍ مسله ده او دوی به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوام. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د کتابونو بازار ته د کال په ترڅ کې لنډه کتنه کوو. د نړۍ له دوه هغو کتابونو سره مو آشنا کوو چې په 2024 کال کې ډېر پلورل شوي دي. د پښتو موسیقي په نوم په سویډن کې جوړ شوي انسټیټیوټ ته یو شمیر هنرمندان خوشاله دي.
دلته لرو بر کې د موسیقي د حالي ځلې د سخت درزه د وجې ډېر کم شوي دي.
د 2024 کال په ترڅ کې د افغانستان د موسیقي بهیر ته لنډه کتنه کوو. په خبرونه کې لنډه کیسه لرو.
د باندې یخ سوز لګیږي، په ښار کې د خلکو ګڼه ګڼه کمه ده. د کړکۍ د باندې ګورم ورېځ ده او په کې کوم ډېر خولې را ماتې دي.
لای و کلتور سر مو هم آشنا کوو. په ژمي کې خلک په کندهار کې د فالودي د خوړو تود لري.
د کور سره رواني د واده سره وو چې یار په ایران واده کې فالودا خوړو زرا سم پر ځای شخان وو.
دوازره پنځه ویشتم میلادي کال مو مبارک. د تیر میلادي کال په ترڅ کې په افغانستان کې د کتابونو بازارونه داسې ساړه وو لکه دغه پیل شوې شمه. د کال په پیل کې هیلې وې چې د کتابونو بازارونه به شسي. په ځینو ښارونو کې د کتابونو نندارتونونه هم جوړ شول چې څه ناڅه هیلې ورته وغوړېدې. خو دا دی کال ختم شو او د هیلو هغسې ګل ونه کړ چې تمه یې وه. د کتاب د صنعت د غوړېدو لپاره ممکن په افغانستان کې وړې هڅې هم ګټورې وي لکه د پوستي نظام ناسم. نن سبا له کابل او نورو ښارونو بهر ته څوک کتاب نشي استولی که یې استوي ډېر ګرانه تمامېشي. له کابل پېښور او کوټې ته له هغې خوا کابل ته د کتاب په وړلو راوړلو بندیزونه دي. د دې تر څنګ شایي اقتصادي ستونزو هم د کتاب په بازار منفي اغېز کړی وي. خو په میلیونونو افغانان په بهر کې ژوند کوي. که چېرته د کتاب تجارت وغوړې شي ممکن له اقتصادي پلوه هم هغه افغانان چې له کتاب سره سروکار دی او د کتاب له صنعت سره سروکار دی اقتصادي ګټې وکړي. د طالبانو له لوري په افغانستان کې پر شاوخوا 300 عنوان کتابونو بندیز هم د کتابونو پر بازارونو بې اغېز نه دی. په نړیواله کچه د کتاب پر بازارونو د جنو کتونکو په باور د کورونا د وبا اغېز لا هم شته. خو هر څومره چې نړۍ پرمختګ کوي هماغومره یې د کتابونو بازارونه پراخېږي. البته په یو توپیر چې د کاغذ له چاپه نړۍ د ډیجیټل د چاپ لور ته روانه ده او د ای آی له ټکنالوژي سره د کتاب د صنعت په برخه کې د نورو بدلونونو اټکل هم کیږي. په 2024 کال کې یو له هغو کتابونو چې ډیر خرڅ شوی دی په دې نوم دی موش د قتلونو قضیه هلو. دا کتاب د 55 کلن انګریز کیسه لیکوال او ژورنالیست ریچارډ توماس آسمان ناول دی چې سږ کال په اپریل کې چاپ شو. د دې ناول کیسه د وی ډلې متقاعدینو په وینا لیکل شوې ده. دوی د زړو کسانو د ساتنې په کور کې ژوند کوي. په کیسه کې دوی پریکړه کوي چې جنایي پیښې حل کړي. د کرکټونکو په باور په دې ناول کې نوستالژیک احساس چې کرکټرونه پکې خپلې تیرې خوږې ترخې یادوي په ورته وخت کې د تللیو ارمانونو یو ډول تراژیدي پکې پیدا کړي. خو د دې ترڅنګ د طنز له مالګې خالي نه دی. دا کتاب په 2023 کال کې د نیویارک ټایمز تر ټولو ډیر پلورل شوی اثر دی. په نړۍ کې د 2023 کال په ترڅ کې یو بل ډیر خرڅ شوی اثر د امریکایي لیکوال کرستن هانا ناول دی. د دې ناول نوم دی شڅي. کرستن هانا په دې ناول کې د یوې ځوانې امریکایي نجلۍ فرانسیس فرانکی مګرات کیسه بیانوي. فرانکی چې په 1955 کال کې د سان دیاګو په مرین چاپیریال کې لوی شوی د خپل ورور په تعقیب د ویتنام جګړې ته د پاوز د نرسانو په توګه زی. په جګړه کې فرانکی د ټپي سرتیرو د درملنې په ترڅ کې له سختو شرایطو سره مخامخ کیږي او د جګړې وحشت تجربه کوي. د ناول کرکټر هغه وخت له روحي پلوه له سخت ټکر سره مخامخ کیږي چې خپل هیواد ته ستنی شي. د هیواد وګړي له سیاسي او اجتماعي پلوه ویشل شوي دي او د جګړې یادونه په هیرېدو دي. هانا په دې ناول کې د هغو ښځو ژوند ته کتنه کوي چې په جګړه کې خدمت کړي خو د هغوی قربانۍ له پامه غورځول شوي دي. دا اثر د ټینګې ملګرتیا، مینې او د ښځو د داسې روحیاتو په اړه دی چې نه ماتېدونکي دي. په دې ناول کې لیکواله د ښځو د ژوند تجربې او عاطفي روابط لوستونکو ته روښانه کوي او د نړیوالې دوهمې جګړې د وخت له ټولنیز او کلتوري ژوند سره مو آشنا کوي. لږ خبرتیا وروسته په افغانستان کې د 2014 کال په ترڅ کې د موسیقي هنر په لوړو ژورو په منډه منډه تیر شو.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د پښتو موسیقي په نوم د نوی جوړ شوی انسټیټیوټ مسولین وای دوی د افغاني هنرونو په ځانګړي ډول د پښتو موسیقي د ودې لپاره مټ رانغشتي دي او د دې هنر د ودې لپاره به هر اړخیزه چړنې وکړي. د دې انسټیټیوټ د پرانیستلو لپاره د سویډن په مالمو ښار کې د دسمبر په 28 غونډه جوړه شوې و چې د ادب او هنر یو شمېر مینوالو پکې حضوري برخه اخیسته و او ځینې آنلاین له دې غونډې سره یو ځای شوي وو. جزیات د اکرام الله اکرام پراپور کې.
د پښتو موسیقۍ د ساتنې او هر اړخیزي څېړنې لپاره هڅې په سویډن کې د پښتو موسیقۍ په نوم د نوي پرانستل شوی انسټیټیوټ پی ایم آی مسولین وای د پښتنو په سیمه کې موسیقي او نور خپل هنرونه تر فشار لاندې ساتل شوی او کو وضعیت همداسې دوام وکړي خای د پښتنو د تاریخي وطن هیڅ فرهنګي ارزښت له تجاوز او دسیسو خوندې پاتې نشي. د دې انسټیټیوټ مشر هارون باچا د دغه انسټیټیوټ د پرانستې په مراسمو کې وویل
پی ایم آی باور لري چې پښتو موسیقي د پښتون ملت سازه یوه وسیلې په توګه کارول کېدای شي. دا راز د دې هنر د پښتون ولس او د ریخمو پر لار د پروتو نور ملتونو ترمنځ د سولې او ثبات رامنځته کولو په برخه کې هم کار اخیستل کېدای شي چې ورسره د سیمې فرهنګي اړیکې او ټولنیز راشه درشه او سوداګري وده ومومي.
نوموړي زیات کړ چې په کابل، کندهار، جلال آباد، پیښور او کوټه کې له چړنو نیولې په امریکا او اروپا او استرالیا کې تر سلام مشورو وروسته د پښتنو موسیقي د خوندیتوب لپاره دا لومړی ګام اخیسته دي. که څه هم دغه انسټیټیوټ د فعالیت د څرنګوالي په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی خو ویل شوی د اداره به هڅه وکړي چې په انټرنیټي نړۍ کې آنلاین کور جوړ کړي ترڅو پښتانه سندرغاړي له دې لارې خپل هنر نړیوال بازار ته ورسوي. یو شمېر پښتانه هنرمندان او فرهنګیان د اقدام ستایي. سندرغاړې نعیم توري وای اوس مهال چې د پښتنو په سیمو کې سخت دریځي په پښتو موسیقي سورې غړولې د دغه ډول یوې ادارې رامنځته کول اړینو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دل تل روبر کې د موسیقي د حالي زلي د سخت دریځي د وجه ډېری کم شوي دي خو که په اروپا کې دا سی یو ادارا خلاص شي نو پراتلون کې کې به حالت د پښتو موسیقي ژوند روان شي. زوم بارکی وایم ټولو غو ملګرو ته چې هغه دومره خواري وکړه چې لته یو ادارا خلاص شي او الته بیا خزوانان اوروزل شي جنکه او د پښتو موسیقي ته یو نوې ژوند ورکي.
چېړونکو او لیکوال عبد الغفور لیوال بیا په دیاله ازادي راډیو ته داسي ویل
لبد مرغه افغان موسیقي او په مجموع کې د افغاني فرهنګ د واده لپاره اوس دولتي امکانات نشته او په داخل د افغانستان کې د برخې ته نه وځد چې پاملرنه کی نه کیږي بلکې د هنرونو ته د ممنوع هنرونو په سترګه کتل کیږي. نو ځکه زه دا فکر کوم چې دغه د هنرمندانو او فرهنګي فعالینو خپل ابتکار کولای شي چې پراتلونکو کې د پښتني موسیقي د واده او پراختیا لپاره د یوازینی امکان په توګه پر حساب وشي.
دا هڅه او فعالیتونه په داسې حال کې دي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې وروسته په موسیقي بندیز لګول شوی او آن د موسیقي زینی علي د دوی لخوا ماتې شوی او اور ورته چول شوی. د طالبانو حکومت موسیقي حرام بولی. پر موسیقی د طالبان حکومت دی بندیزونو ته په پام ډیره افغان سندرغاړي او موسیقي غږون کې له هوا د وټل هټاړ شوی. دغه هنرمندان چې ډیره غونډي هوادونو پاکستان او ایران ته تللی په وار وار لازادي رادیو سره په خبرو کې له سختو اقتصادي او ټولنیزو سنزو سره د مخ کېدو خبره کړي. خو د پښتو موسیقي د انسټیټیوټ مسولینو ډاډ ورکړی چې دوی به په راتلونکي کې د بېوزله هنرمندانو لاسنیوی، ځوان هنرمندان به وروزي او په ټوله کې به د پښتو موسیقي د راتلونکي او ودې لپاره کار وکړي.
د پښتو موسیقي په نوم د سویډن په مالمو کې په داسې وخت کې انسټیټیوټ پرانستل شوی دی چې 2014 کال د موسیقي لپاره له عجیبو لوړو ژورو ډک و. په افغانستان کې پر موسیقي د طالبانو بندیز ادامه پیدا کړه او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په منی کې د یو کال په ترڅ کې خپلې ولوی لاسته راوړنه دا وبلله چې د موسیقي څه باندې 1300 آلې لمنځه وړې دي. بل ورته 2014 کال د پښتو موسیقي لپاره لدی اړخ بختور وو چې د کال په پیل کې د هند د نامتو هنرمند زاکر حسین د پښتو په نوم د موسیقي وی پارشي د ګرامي جایزه وګټله. دا جایزه په نړۍ کې د موسیقي تر ټولو ستره جایزه ده. د کال په وروستیو کې د افغان موسیقي لپاره په نړیواله کچه بل مهم لاسته راوړنه دا وه چې د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو رباب د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه وپیژنده. یونسکو په افغانستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې د رباب ښخول او جوړول د فرهنګي ګډ میراث په توګه په دې سازمان کې ثبت کړ. یونسکو د ډسمبر په 4مه دا پریکړه وکړه په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان، ایران، ازبکستان او تاجکستان استازیو رباب په خپلو هیوادو کې د موسیقي روح او د خپل فرهنګي تاریخ یو لوی برخه وبلله. یونسکو ویلی دی چې رباب د کلتوري تبادلې او پیوستون یو پل دی چې د سرحدونو په امتداد کلتورونه سره وصلوي. په افغانستان کې د رباب یو منل شوی مسلط استاد محمد عمر دی چې یو وخت له هندي هنرمند استاد زاکر حسین سره دا پارچه ثبت کړې و.
Thank you.
جرمنی فیلسوف فریدریخ نیچه وای ل موسیقی پرت ژوند ل نظم تشته، ژوند یو تیروتنه ده او یو ستړیا ده. البرت انشتاین وای که زه ساینس پوه نه وای موسیقی به می شخوله او ډیر وخت داسې انګیرم چې له موسیقي سره او په موسیقي کې ژوند کوم. په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر موسیقي د بندیز او محدودیتونو له امله ډیری هنرمندان چې له هیواد نه دی وتلي لګڼ وخت د ستونزو سره مخامخ دي. له دغو هنرمندانو څخه یو هم د هلمند محلي سندرغاړی حبیب الله شباب دی چې یو مهال د خپل هنر په ژبه د خلکو زړونه ګټلی وو، خو اوس د خوربت او بیکاری په لومو کې گیر دی. په دې اړه تفصیل د صادق رښتینی راپور کې.
د حبیب الله شباب هنري شهرت شاوخوا څوارلس کاله وړاندې د یوې افغان تلویزیوني شبکې له لارې د همدې سندرې د خبرېدو وروسته پیل شو. د هلمند اوسیدونکی حبیب الله شباب د محلي موسیقي او ځوان هنرمندي چې په هلمند او کندهار کې د خلکو محفلونو په خوشی بدلول. هغه په ځانګړي ډول د واده، اخترونو او د خوشی په نورو محفلونو کې موسیقي جغوله او د خلکو زړونه یې خوشالول. شباب ازادي راډیو ته وویل چې د موسیقي هنر ته راتګ یې ځانګړي شوق او ذوق و.
موسیقي هنر زما خپل شوق او علاقه او ورسره ما غوښتل چې زه د غلریم وطنوالو ته وطن ته خدمت وکم، د وطن ښکلا، د وطن ابرو، حیثیت، د وطن د شیر په ژبه باندې ولس ټولنې ته وړاندې کوم، د شیر په ژبه ناخوالي راوخم ولس ته وړاندې کوم، نو د هنر او موسیقي سره مې ډیر شوق.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ ورسته په ډیرو برخو کې موسیقي او ورته هنري فعالیتونه په بشپړ ډول بند شول. دغه بندیزونه نه یوازې د هنرمندانو د معاش لارې بندې کړې، بلکې ګڼ هنرمندان یې اړ کړل چې له هیواد ووځي. خو حبیب الله شباب په وطن کې پاتې کېدل غوره وبلل او د خپل ژوند چلولو لپاره په خپل کلی کې د خوراکي توکو یو کوچنی دکان پرانست چې ورسته له تاوان سره مخ شو. وس هغه د مزدوري په ډول د خټو کولو، صفایي، جارو کولو او نورو مختلفو کارونو په لټه کې دی. که څه هم دا ډول کارونه د لپاره ناشنا او د غل هنر سره تړاو نه لري، خو بیا یې هم مندل ستونزمن دي.
ډیری هنرمندان یا پاکستان ته واوښتل یا ایران ته واوښتل، خو زه تر اوسه پورې د دا وطن د مینې په خاطر باندې د لیپاتې یم. فلحال خو چې رښتیا خبره سي، وظیفه نسته، کار او روزګار نسته، یعنی خپل اولادو فنه پکې پورې تر ډیره بریده پورې ولا حیران یو چې ډول خپل اولاد نفقه پیدا کړي. نو حالات اوس ډیر زموږ پر وړاندې باندې چې وظیفه او شی نه لرو کړی چند
بل را سرا وداستم هم بیا بستا سکلی تدرزم یارا ستاد دیدن دیر ارمان لرم یارا بیا بستا سکلی تدرزم یارا.
حبیب الله شباب د دولس کسیز کورنۍ سرپرستی، هغه دوه میرمنې او نه اولادونه لري. هغه وایي د طالبان حکومت او شتمن کسان باید دغه په څیر هنرمندانو ته دنجي ورکړي چې لوړې زده کړې لري او د کار کولو انرژي استه.
کوزمر د اسلامي امارت د مشرانو څخه یا په اصطلاح کې دغه تجارانو څخه د هیله د چې دغه هنرمندان د خپل پام او یاد څخه ونه غورځوي او د دوی سره همکاري وکړي. ځکه دوی هم فامیل ترغاړي دي، کورنۍ ترغاړي دي، نو کچېری سړی خپل وظیفه او عاید ونه لري کورنۍ په څه ډول باید وچلي؟ نو نه چلیږي. معلومي ژټور تر سړی کوردار دي، خپل پرزړه دي لاس کشیږي، کڅوک بیکار شي خپل کورنۍ ته هغه په څه ډول نفقه ورته برابر کړي؟ نو موږ هیله ده چې موږ د پاره د کار ترتیب برابر کړي. ډېری هنرمندان زما په مول با سواد دی یا لیسانس دی، هغه کولای شي چې په ادارات کار وکړي. دای دی فوتان
کزما روح یې زما ژوند د سولي کورسه زما ګران هلمند د سولي کورسه چې درته راځي شن خالي بیا نسیا بند د سولي کورسه زما ګران هلمند د سولي کورسه زما ګران هلمند د سولي کورسه جنر د دې دنیا یا ورور قلبي مینا وش کولای اس کا شمل د پښتون خای د ګولو هر څه سر کې شو تر غربند د سولې کورسی زما ګران هلمند د سولې کورسی چې در تراس شن خالی بیا لسیا بند د سولې کورسی زما ګران هلمند د سولې کورسی زما ګران هلمند د سولې کورسی نازلین سند زارو کاندې تر سر بند رسول کورسی زما ګران هلمند رسول کورسی خدای دې خوتن کزما روح یې زما ژوند رسول کورسی زما ګران هلمند رسول کورسی زما ګران هلمند رسول کورسی سولی کورسی زما ګران هلمند د سولی کورسی د تراسي شخالي بیا سیا بند د سولی کورسی زما ګران هلمند د سولی کورسی زما ګران هلمند د سولی کورسی
حبیب الله شباب لا هم د سولی زو اول سندرو ل یادونو سره د خلکو په زړونو کې ځای لري ډېرې کسان دا غد ستونزو پاړه خوښینې دي عبدالستار ستوري له سوداګرو او شتمنو غواړي چې په دغه ډول بد اقتصادي وضعیت کې دا غلاسنی وي وکړي
د خپل محلي شخ او د سولیز شیر په انتخاب سره ډېر مشهور سو د وسندره هم ډېر مشهور و چې د سولی کورسی وګرنه هلمند د سولی کورسی اوس د هتا رسیدلې چې خپل مجبوریت علني کړی دی او ټولنیس کړی دی او فیسبوک یې ویلې دی ګلا کړی دی او د خپل بیچارهګۍ اعتراف یې کړی دی چې زه بیچاره یم او زما لاسنیوي وکړي په کسرم شباب یو بیچاره دی او لاسنیوي ته جدي اړتیا ده
حبیب الله شباب د نورو افغان هنرمندانو د ستونزو یو نمونه ده چې د هنر د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله د ژوند له ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي هغه د حکومتي او خیریه بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د هغه په څیر خلکو ته لاس ورکړي
اسجی رادیو مچلا په اسجی رادیو ډاٹ کام کې موندلای او اوریدلای شي
ازادي رادیو مچلا په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختم
هم کار کتنه ل ازادي رادیو
ا د کتابچې په نوم د تصویرونو او انځورونو د شاعر اومان نیازی نظم لرو.
دغه خبره لکه غلب دستانو په دې ګناه ولی څوک نه خوږیږي، دغه څراغ ولی بلیږي دلته په دې رڼا ولی څوک نه خوږیږي، د دې ځنګله د اوبو کوزې مرغۍ لکه له پاڼو چې څوک سا واخلي، لکه په ظلم د چا پټې سترګې، لکه له درده چې څوک واخلی، د دې جنون سترګې سکروټو غوندې، د دې سارا نبز به ودروي، دا ستا قامت به لکه دوړه اسک شي، دغه جنډه به هوا ودروي، زما خبرې څو سرتورې مرغۍ اخیر بې څانګو او بې شوره شوې، دا د اواسو ډوبی ډوبی چینې د چا په غږ پسې شوکوره شوې، د دې څپې مستي د آس غوندې ده، پر دغه لار باندې دې تېره شي لږ، ستا د وزرونو د خوشبو په څیر دي غېږه هوا، تر چا چاپېره شي لږ، د پارونکې خاطرې کتابچه د چا هیر یاد پکې نوکاری وهي، له تخیله پکې لار ورکه ده، له تخیله پکې لار ورکه ده، جلوې په هره جلوه لارې وهي، د پایزیبونو په شرنګي مینې، د پایزیبونو په شرنګي مینې، د دې ښایست نبز دې سا واخلي، سترګې دې شوخی باد اخیست مرغی لکه په شولو کې پناه اخلي.
له ښاغلي نیازی مننه چې دا نسمی پازادي راډیو مجله پروګرام په خپل شاخ ولوراوه. له شیره به کیسې ته مخه کړو. د توري جامې په نوم د فیصل ځلان لنډکس له دوی څخه ورو
د کال نمرنۍ واوره ورېدلې ده، د باندې یخ سوز لګیږي، په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده، د کړکۍ د باندې ګورم وریز دا او په هیڅ مړې خولې را ماتې دي، د چا سره مې خبرې زړه نه غواړي، ګنګس یم، په بخارۍ کې د لرګیو د سوځېدو ټکازي، د واورې په لیدو مې زړه دردېږي، ټکان راکوي او ځوروي مې، تېر ژمی همدا شپې ورځې وې، دواړه د ښار په یوه څلور لاره کې سره مخامخ شو، دې تورې جامې اغوستې وې، ښه پکې ایسېده، ما مې د ورور جمپر اغوستی و، راباندې غټ و، دې چې ولیدم له خندا شنه شوه، خو ما یخ ورته بهانه کړ، واوره درېدلې وه، لمر تازه د وریځو په منځ کې سر را ایستلی و، ما د خپل جمپر کشه کش کړ، دې هم ماسک لرې کړ، موبایل یې را وایست، دواړه یو ځای د موبایل کامرې ته وکتل، عکس یې واخیست، بیا یې په کړس کړس وخندل، لکه چې په عکس کې هم زما اوږده جمپر ته ځیر وه، لږ ولاړ و، بیا یو ځای په موټر کې کېناستو، دې د واورې صفتونه کول، خو ما له یخه سر ټکاوه. وروسته دفتر ته ورسیدو، دی ویل چې د کار په لومړۍ واوره راپور جوړوم، نهه نیمې بجې دواړه د ښار په منځ کې ولاړ وو، زما په لاس کې کامره وه، د مایکروفون خولې ته نیولی و، د یوه سړي د واورې ورېدو په اړه پوښتنې کولې، د سړي په خبرو کې مایوسي ښکارېده، ښایي واورې ورېدو به یې کار او روزګار ور خراب کړی و، دې لا راپور نه و تکمیل کړی چې واورې بیا پیل وکړ، خبرې یې خلاصې کړې، بیرته یو ځای روان شو، اوس مې هم هماغه صحنه سترګو ته ولاړه ده او ځوروي مې، سهار مې چې فیسبوک پرانیست، دې هماغه د تېر ژمي عکسونه رالیږلي وو، لاندې یې یوه چپه ورسره لیکلې وه، پاس په کابل واوري وريږي ساړو نیولي نازولي صورتونه زړه مې درد وکړ. اکثره مې پنځه شپږ ځله وکتل، تېرې خاطرې یې را یادې کړې. دا نشته، خو کوای هم نه مې شوای لیدلی. اوس ښار بل ډول دی، له نجلۍ سره ګرځېدل ناممکن دي. لمر تازه رالګېدلی، د ګاونډي د کور پر بام سپینې واورې برېښوي، په بخارۍ کې اور مړ شوی دی. زه هماغسې ناراحته یم، سترګې مې پټې نیولې، واورې ته نشم کتلی.
له ښاغلي ځلان څخه مننه. دا کیسه دوی د لیکې په نوم د کیسو په ټولګه کې خپره کړې ده. د دې کیسې د اورېدو په وخت مو شای سوړ شمی احساس کړی وي. یخ باد لګی شي، واوره ورېدلې، د ښار ګڼه ګوڼه کمه شوې، وریځې ګرځي او پر شیشو مړې خولې راماتې دي. په ژمي کې په کندهار کې د یوه خوراکي دود په اړه کندهاري فالوده د افغانستان په یخنیو کې خپل ځای لري. فالوده چې د شیدو، میرواری او نورو خوشولو ترکیب څخه جوړی شي، خلک د خوشیو، میلمستیاو او نورو دودیزو مراسمو پر مهال خوري. فالوده جوړونکي وایي چې دا د دوی لپاره د کار عواید یوه سرچینه ده چې د ښار تر څنګ د کندهار د لرې پرتو سیمو او ولسوالیو څخه خلک د فالودې خوړلو لپاره ورسي. صادق رښتینی راپور لري.
د څلورو کسانو مخته د فالودی ډاک یو غټ غاب چې په محلي اصطلاح ورته مجمع ویل کیږي پرته ده. دا کسان د فالودی خړولو لپاره د کندهار لسپین بولداک ولسوالۍ څخه راغلي دي. فالوده د کندهار په مشهور او دودیزو خړو کې خاص ځای لري چې خلګې په هواسانه ډول په شوق خوري. اجي محمد قاسم چې د کندهار د سپین بولداک ولسوالۍ اوسیدونکو دی وایي کله چې کندهار شهر ته راځي فالوده حتمن خوري.
د کور سره رواني دا واده سره وکړي چې فیرات واده کې فالوده خورو. چر کاله مخې لازراتم پر ځای شاخان کوو او بیا د داوود په وخت بیا په دا انقلابو کې په انقلابو کې نه دا د قانون څه سره کمزوري شو. دا په انقلاب کې په دا د خلکان په انقلاب کې
د کندهار شهر په شهیدانو څلور لارې مدد چوک او کابل دروازه کې د فالودی ګڼ دکانونه نسته. محمد نسیم چې د تیر دوله سیزو رئیس د کندهار د شهیدانو چوک ته چیرمه په هرات بازار کې د فالودی دکان لري وایي فالودا د شیدو، پیرونیو، میرواری او نورو خوږو له ترکیب څخه جوړیږي چې د منی په موسم کې پیل او د پسرلی تر پایه دوام کوي.
فالودا هم د سټوریج مثال شیجه باندې کړی شجی چې جوړ سپنه بیا ورځي ورچو کوم ورځي شپ شي خوري سپنه نه شپ خیر سپنه انو بیا لږ د بریر د رنگ ورکو انو هغه چې مورکی انو بیا څه شیره ورچو شیره چې ورچو څه جوش ورکو انو بیا بیرته مجموعه ته بیا چو انو هغه کار چې خلاص بیا نو لاین شربت جوړو څه برا ورچو پنځه ته څه برا مثال څه پنځه تور چې څه شربت تور چو انو هغه چې موږ غوښتل بیا نو بیا میرواریږي میرواری به چلا جوړ
د کندهار شهر وسیدونکي فالودا د خوشیو، میلمستیا او نورو دودیزو مراسمو پر مهال هم استفاده کوي. د کندهار شهر وسیدونکي خدیجه وایي فالودا او شریخ د زمانو او ناویانو د کورنوي ترمنز د نون وړولو او د خوشیو څرګندولو لپاره کارول کیږي.
ناغه دوه پایده د بچوای نه ملولی چې می ساده خبره یو شی بالا بو دي شخان کې د نای سره چې سړی جوړا وروړي بار فالودا مواروړي یا شریخ وروړي یا فالودا وروړي یعنی نو مونږ شان دي شخان کې دغه د نای دوه معمول دي نه د زم د خانه یو کې وروړي ام جوړای یو او به ودري او ام فالودا یا شریخ
فالودا د کندهار د خوجو خوندونو دودیزو مراسمو او ټولنیزو اړیکو یو ځانګړی بیلګه ده. دا نه یوازې د منی، ژمی او پسرلی په یو خوشبو ورځو کې د خلکو تند ماتوي، بلکې د خوشیو او مینې په ډکو مجلسونو کې د کورنوي او ملګرو ترمنځ د یووالي احساس هم تازه کوي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ آزادي راډیو مجله رند غاړم زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بل خبرونه مو خدای مل.
Thank you.
چیتنن ولاڈدا سپن دی بدن سپن بلوڑے سپن غالدا سپن دنجلی سپن سپوش چیتنن ولاڈدا سپن دی بدن سپن بلوڑے سپن غالدا پٹولی کی دا امزول معلوم دار دا سپن دی بدن سپن بلوڑے سپن غار دا سپن دنجلی سپن سپوش بیتنن والار دا سپن دی بدن سپن بلوڑے سپن غار دا سپن دی بدن سپن بلوڑے سپن غار دا سپن دنجلی سپن سپوش میتنن والاڑ دا سپن دی بدن سپن بلوڑے سپن غار دا Thank you. خوش رنگ گور پٹول کی شی سے غنم رنگ رنگ غنم رنگ ہم دنم دی ہم جنگ پاکز ماں سید عبد القالق دزڑیں دار دے بنا دنج دی سپنس پر می تنن ولان دے پاکز ماں سید عبد القالق دزڑیں دار دے بیندی بدن سپن بلوڑے سپن غال دے بنا دنج دی سپنس پر می تنن ولان دے بیندی بدن سپن بلوڑے سپن غال دے Thank you.
مسلمانان کل سبق کلی پکلی جب دائی مسلمانان کل سبق کلی پکلی